السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د جمعې ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له شاهین بونیری نه اورو
ستړي مشهړو به د یو وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپل غوښتنو لپاره یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی چارواکي وایي چې د جمعې په شپه په اچین ولسوالۍ کې د بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې څلوېښت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي او د روس ولسمشر د ترکیې په مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپل غوښتنو لپاره یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی په دې اړه تیر ماښام په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو برخه واخیسته په غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد مشال لیډو ته وویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکې یو جامع پیکیج دی هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پښتونخوا بلوچستان تریګي دغه بحال کو
د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دوی به دغه سیاسي اتحاد د لارې په ولس کې د اقتصادي رهدارۍ د پروژې په اړه بیداری پیدا کوي او هڅوي به چې له وفاقي حکومته د خپلو حقونو غوښتنه وکړي اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې پنجاب ته اړولې دي پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو په نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلور ویشت نور یرغمل کړل شوي دي نن سهار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د اسمبلې د ودانۍ مخې ته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د جنایي ډلو پر ضد عملیات به په روان دوه ورځو کې پای ته ورسي رانا ثناءالله مطبوعاتو ته خپل خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي او عسکري مشرتابه پریکړه کړې ده چې د چوټو ګینګ وسلوال به یا وسله اچي یا به ځان مقابلې ته تیاری بلخوا پاکستانی مطبوعات خبر ورکړي چې په دې عملیاتو کې د فوز د اس اس جي کمانډوز برخې اخیستلو لپاره راجنپور او رحیم یار خان ته رسیدلې دي د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي د واخان مینپال بیګا د امریکا غږ اشنا ریډیو ته وویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له لیست لرې کړي امریکا په 2014 کال کې د حکمتیار نوم په یاد لیست کې شامل کړی و د افغانستان د سولې عالی شورا د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي تیر ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالی شورا له غړو سره خبرې وکړې افغان چارواکي وایي چې د جمعې په شپه په اچین ولسوالۍ کې د بېلابېلو هوایي بریدونو په نتیجه کې څلوېښت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی نن مشال لیډیو ته ویلي د اچین ولسوالۍ د پیښې په لتبند سیمه کې تیره شپه شاوخوا اته بجې جټ پوځي الوتکو د داعش وسلوالو په یو پټنځای بریدونه ترسره کړه چې د څلوېښتو تنو داعش وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د دوی ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه لاړل خوګیانی زیاتوي چې په دغه هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی داعش وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلی د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي د امریکا د فوج جنرال چارلز کلیولینډ تېره ورځ وویل په افغانستان کې په اسلامي دولت ډلې د دوی د تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونو یوازې په خاصو شرایطو کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولی شو کلیولینډ ویلي دی بمباریو په افغانستان کې د داعش وړتیا کمه کړې ده د زیاته کړه چې تر اتیا فیصده پورې بریدونه په ننګرهار ولایت کې شوي چې پکې داعش خپل پیاوړی مرکز جوړ کړی و د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو د سفر لپاره محفوظ نه ده، ځکه چې هغه هیواد تقریبا د کورنی جنگ په حال کې دی. نوموړی بیګا په ماسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو په وخت د ترکیې په مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنګېدو په ځای د هغوی همکاري کوي. د زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي، خو له ځینې سیاستوالانو سره ستونزې لري چې کړه وړه یې مناسب نه دي. د ماسکو او انقره ترمنځ تر هغې وروستو اړیکې خرابې شوې دي چې ترکیه د تیر کال په نومبر کې له شام سره په پوله روسی جنگي الوتکه وویشته. انقره د پوتین د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلی. امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې ده. د دفاع وزارت یو ویان ویلي د امریکا ستراتیژیکي کمانډ د پیانګ یانګ د توغندي تجربې سرک لګولی او معلومه کړې ده چې د دوی په باور یو ناکام ازموینه وه. د جنوبی کوریا د ټولو ځواکونو مشر هم نن په یو بیان کې ورته خبره وکړه. وی ویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن سهار د هیواد له ختیځ ساحل سره د توغندي ازموینې هڅه کړې وه چې ظاهرا ناکامه شوې ده. پرون جنوبی کوریا ویلي وو چې پیانګ یانګ د منځني واټن ویشتونکي توغندي د ازموینې تیاری کړې ده، چې د شمالي کوریا د بنسټ ایښودونکي مشر کیم ایل سونګ د زوکړې د ورځې د لمانځلو برخه وه. شمالي کوریا لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ 45 پیسې او په 1.75 روپۍ 50 شپېته پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ 80 پیسې او په 1.48 روپۍ 25 پیسې. یو ریال په 19.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 24، بنو کې 19 او 25 او په کوټه کې 22 او 23 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل، او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رابعه اکرم خان نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره کوریډور فرنټ نومي اتحاد جوړ کړی دی.
فرنٹ بچ دے کاریڈور دے حاصلولے دے پر ہر سکے پدے کے بعد کاریڈور دے روٹ پا والا سرا جلسے کہو چھ خلق پدے پوئے کچھ دے کم علاقوں کے دا تیری گی نو دا خلق ٹول نظر پوئے گی.
حکومت وائی دا پنجاب پر راجن پور ضلع کے دا چھوٹو گینگ خلاف کاروائی بپا دو رزو کے سر تو رسی گی. دا قبائلی سیمو راتلون کی آئینی حیثیت و پا سیما کے دا مسلو حل پا اڑا یا و غنڈا شوی.
د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت، یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکشي چې آغاز حقوق فاټا.
چارواکي وای په قبایلی سیمو کې د تیرو کلونو پرتله د پولیو کیسونه روان کال کم شوی دی.
2014 کې زمونږه 169 کیسونه او په 2015 کې زمونږه 216 ترالو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږه اوسه پورې یو کیس هم نه دی راپورټ شوی.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبې حقونو ترلاسه کولو په مقصد د کوریډور فرنټ یا سیاسي جبهې جوړولو اعلان کړی. تېر ماښام په پېښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې ورته د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي وو. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال ریډیو ته وویل د دې جبهې په وسیله به په صوبه کې اوسېدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د سلان یوسفزی په رپورټ کې.
د جماعت اسلامی په صوبایي دفتر کې د سی پی ای یا پاک چین تجارتی لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن پرتا د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنٹ په کونسل کې به د هر سیاسی ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکو ګوندونو ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنٹ بج د کاریډور د حاصلولو لپاره هر څه کوي. پارلماني لیډرانو سره ملاویږو، د چیف منسٹر سره ملاویږو چې موږ په صوبه کې هیڅوک داسې نه وي چې موږ پریښې نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ټرانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو. په دې کې به د کاریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک په دې پوی کوچ د کم علاقو کې دا تیریږي نو دا خلک ټول نظر پوهېږي. نو په دې کې به انشاءالله تعالی څوک داسې نه پرېږدو او د دې نه به د فاټا، خیبر پختونخوا، د بلوچستان او تر دې حده پورې چې د سند د دوی حمایت به انشاءالله د حاصلولو کوشش کوو.
جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزي حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا حقونه له نظره غورځولي دي او اوس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلوونکې تجارتي لارې منصوبې نه د دې صوبې ولس بې برخې کول غواړي.
د سی پیک چې کوم حقیقي روټ دی، یو روټ دی، هغه د صوبه خیبر پختونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی بلکې هغه د ترکۍ یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګري یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کو.
د عوامي نېشنل ګوند د مالیاتو مرکزي جنرل سیکرټري ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا، خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلې او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړی یې دا د خپل پسمانده علاقو د ترقۍ لپاره جوړی، خو بدقسمتۍ ده چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو صوبو لږ ډېره ترقي کړې ده. نو دوی هغه ترقي خپل طرف ته وړي او دا نورې درې صوبې نور هم وروستو شاته بوزي. نو انشاءالله د دې مخه به نیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه راپاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزي وزیر احسان اقبال ته لیکلي شوی خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د شک څرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزي حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتلې. خو له دې خط وړاندې مرکزي حکومت څو څو واري ویلي دي چې راهداري کې به تر ټولو اول مغربي لاره برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوي به هم ورکوي. یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا.
د جنوبی وزیرستان تحصیل توې خله لسورپل نه د فاټا ترقیاتی ادارې اتو تختول شو چارواکو کې یو د طالبان له وسوالو لکه د راتختیدل دي. چارواکي محمد الیاس نومي کې خپل کلی تخبای ته رسیدل دي. نوموړي له مشال ریډیو سره د قید نه د راتختیدو حال شریک کړی دی چې نور تفصیل سلام مسعود را کوي.
د سلی وزیرستان تحصیل تو خلط د سیم سور پالنا د قبایلیانو د ترقیتی چارو د ادارے پا اتا تشتولی کا سون شے شامل یو چارواکای جالو جیسٹ محمد الیاس د طالبانو د قید نارا تشت دلائی تیر اشپا د پشتونخواست تر پند غولی پشاور سارا نجدے پا تخت بائیک شے خپل کورتا را سے دلائی دائی کلا چما د محمد الیاس سارا تماس ونی وان او پشتانا میں زن وکړه چې تاسو چا تشتولی، چرته بیولی او چرته یې بدی کړی وای او د طالبانو د قید نه څنګه را خوشی شوی. محمد الیاس په دارنګ حال را ته بیان کوم.
زه چا بوتلی وم بس د شپې ټیم را ته میلاو شو، د هغه ځای نه را وتښتېدم. چې را وتښتېدم نو صرف درې ورځې او درې شپې ما په دې غرونو کې تېرې کړې. یو طرف ته هم غرونه و، بل طرف ته هم غرونه و او پرون کور ته را رسېدلی یم. کور والا ډېر زیات خوشحاله دي چې زه روغ رمټ ولیدم.
یاد یادوی چه دغا چرواکی ده تیره بیاشته پلسابه نیچه ده طالبانو یوه جاله ساو ٹائگرز آغا وقت تشتاولی اونا سرگنده لوری تب بیولی بدی کری و چکالا دوی ده توی خلاپ سیما چو تنگیگ شه ده او بخور نوی جوڑی دون کی جن ده قطن ده پارا ورا غلی و او ده تشتاولو پڑایی هن ده دغه جاله و یون زفران ایگل مانلی و سلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
نن سهار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د پنجاب اسمبلی مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د صوبې په راجنپور ضلع کې چھوٹو گینگ خلاف کاروائی به را روانو یا راتلونکو دوه ورځو کې سر ته ورسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو ته وویل چې جنوبی پنجاب راجنپور رحیم یار خان او د کشمیر علاقې به د جرائم پیشه خلکو نه صفا کړی کیږي. دی وایي
جوائنٹ اپریشن ہے جس میں فرسٹ
دا یو مشترک اپریشن دی چې پکې د پولیسو کاروائی په لومړي وار دا بیا ور پسې رینجرز دی او د دې پشا بیا پوسټ ولاړ دی. د چوټو کینګ خلاف دا اپریشن د سر نه بیا شروع کیږي او تاسو به را روانو سلی رشتو یا اته سلوي گھنټو کې به وګورئ چې دغه علاقه به د مجرمانو نه خالی کړی کیږي او د چوٹو گینگ د مجرمانو صفائی به کیږي.
رانا ثنا الله مطبوعات د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي او عسکري مشرولۍ دا فیصله کړې چې چھوٹو گینگ سره به هیڅ رعایت نه کیږي. دوی دیا وسله واچوي او یا د ځان مقابلې له تیار کړي. بل خو د پاکستان د انګریزي ژبو ورځپاڼو په وینا چې په دې اپریشن کې د پوز اس اس جی کمانډوز دوه ډلې راغوښتې شوي دي. یاد دي چې په دې اپریشن کې د پولیسو شپږ کسان وژل شوي دي او چھوٹو گینگ د پولیسو د شلو نه زیات اهلکاران نیولي هم دي.
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم لندن ته تګ داسې ګنګوسې خورې شوې دي چې ګواکې تر څو د پاناما اسنادو په اړه پلټنې مکملې نشي تر هغې ښایي هغه هیواد ته لاړ نشي. په اسنادو کې ویل شوي چې د نواز شریف درې اولادونه په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري. تفصیل له عبدالله کاکړ اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طبي معاینې لپاره لندن ته په داسې حال کې تللی چې د ده د درې اولادونو نمونه په پاناما اسنادو کې په ډاګه سوي دي. ورځپاڼه وایي د نواز شریف تګ داسې ګنګوسې پیدا کړي چې تر څو تحقیقات مکمل نسي شایي نوموړی هیواد ته ستون نسي. د پاناما په اسنادو کې د نواز شریف درې اولادونه ذکر سوي چې دوی په بهر هیوادونو کې شخصي کمپنیانې لري، خو نواز شریف ویلي دوی دغه کاروبار په جایزه پیسو کوي. نواز شریف د پلټنو لپاره د تحقیقاتي کمیشن اعلان هم کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستاني وزیر اعظم له تګ سره سم د دې هیواد د یو بل ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان هم لندن ته رسېدلی او ویلي چې دی په یوه داسې اداره پسې ګرځي چې هغه د نواز شریف د کورنۍ د کاروبار پلټن وکړای سي. نیویارک ټایمز لیکي نواز شریف کوشش کړی چې پر حکومت خپل کنټرول زیات کړي، خو د فوج له طرفه له سخت مشکلات سره مخامخ دی. عمران خان ویلي چې دی به د نواز شریف پر ضد ترنه ورکوي، خو ورځپاڼه د سیاسي څېړونکو په حواله وایي لوی سیاسي ګوندونه حالات دې حد ته نه رسول غواړي چې په نتیجه کې فوج مداخله وکړي. سیاسي څېړونکی حسن عسکري نیویارک ټایمز ته ویلي چې ګوندونه هڅه کوي چې د موجوده بحران یو سیاسي حل راوباسي. د ده په وینا که ټول ګوندونه له عمران خان سره ملګري سي نو بیا شایي نواز شریف له خطر سره مخامخ سي، او که نه نو دی دومره غټ خطر نه دی.
داو عبدالحی کاکر د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد شروع کړ چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي معاینو په پلمه لندن ته لاړ. خو کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برطانیې ته تللی دی چې ښایي د پاناما اسنادو په معاملې له وزیر اعظم سره خبرې وکړي. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری وار له مخې په لندن کې دی. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بحرانونو کې اکثر ولې له هیواده بهر ځي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال روف خلاصرا د سیاسي مشرانو له هیواده بهر تلو یوه وجه دا ښیي چې دغه مشران خپل هیواد کې له یرې سره مخامخ وي او په ملک دننه د فیصلو صلاحیت نه لري.
میرا یہ خیال ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کے جانے کی بات ہے اس چیز سے
سرسو جی تو وزیر اعظم نواز شریف د باہر تک خبردان عظما په فکر هغه لدی ویریږي چې کچېری په وزیر اعظم هاوس کې یہ په فانا ماسنادو غونډه یا بحث وکړو نو چرته ریکارډ نشي. دغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي، ډېر سیزونه ګډوډ شوي دي، نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لار همدغه ده چې راټول شي. د هغوی چې کوم قانوني یا مالي سلاحکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي، راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي.
معاملات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی حکمت عملی بنائی جا سکے فیوچر کے لیے.
خو په پیښور کې شنون کې خادم حسین موجوده سیاسي تناظر ته په یو بل نظر ګوري او وایي چې د سیاسي مشرانو له هیواده بهر تلل د روانو اقتصادي، معاشي او نورو مسلو نه د ولس پام اړول دي.
پاناما اسنادو مخکېدو په کرس کې چې کوم معلومات مخې ته راځي او میډیا مسلسل هغه مخې ته وړي، نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي. خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټبلشمنټ یا په خپل سیاسي قیادت کې دننه په څه خبرو تضاد دی، او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي، بلې غاړې ته اسټبلشمنټ دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي. او چې کله بهر ته ځي او دا خبره کوي، نو هغه د اسټبلشمنټ یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د پټولو دپاره او په سړه سینه د خپل حمایت یا سپورټ حاصلولو دپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رایونه زیات خوښوي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په رسنو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د شتمنو خلکو، پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسیزو راهیسې له ټکسونو د ځان بچ کولو په مقصد په نورو هیوادونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نمونه هم راغلي وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورټ خپرېدو وروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنۍ سپه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د پاکستان بشری حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خپاره شوی رپورټونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي، نو په کار د جدي ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان او د بشری حقوقو په اړه د پاکستاني حکومت چارواکو دا څرګندونې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کلنی رپورٹ په خبرګون کې کړی دی. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورٹ لري.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورٹ کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خپره شوې دې رپورٹ کې ویل شوي چې له عدالت پرته وژنې، هدفې وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی، فرقه ایز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورټ کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي.
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي، نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده، خو مهمې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
اگر آپ دیکھیں انفورس ڈسپیئرنس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی.
کمنگ ورتو گرو نو پزورا ارو کول لڑے کے حز بدلون نہ دراغلے پزینو سیمو کے خود پزورا ارو ککڑ شو کسانو شمیر زیاد شوی دی. په ځانګړي توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کې دوه لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالت ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چی دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وہ گورئی چی پا کراچی کی دا ہدفی وجنو لڑائی کھما شوی دا بمی چودنی کھمی شوی دی او دا سی پنور برخو کی خوال راغلے دا مشومان و مرمنو دا حقونو ساتن لپارا مو خ قوانی جوڑ کری دی.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقوقو د سازمان مشره زهره یوسف وایي چې د ورکړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے ہوا کہ
باقاعدہ پاکستان کے پلومڑی ضلع بشری حقوقوں خوندیتوب لپارا وزارت جوڑ شوے دے او زانگڑے قائمہ کمیٹی ٹاکل شوے دا. مگ با یو پیو د ورکو کسانو کی سنا سیڑو دہاغ لپارا تگلار جوڑو او مگ با د دوی د حقوقوں لپارا غک پرتکو.
دا یادونی وردہ چی پا پاکستان کی تر ټولو زیاد کسان پا بلوچستان کی ورک دے او د غورځول سویو خراب و مړو شمیر هم زیات د بلوڅ دی. بلوڅ ملت پالی پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
دا قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په اسلام آباد کې یو سیمینار شوی دی چې پکې د فاټا مشرانو د پارلیمان غړو او نورو یو شمیر خلکو ګډون وکړ. په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو د مسلو د حل په لارو بحث وشو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر په دې رپورټ کې راکوي.
سیمینار ته د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلي اولس د خواهشاتو مطابق فاټا کې اصلاحاتي عمل روان دی او د فاټا د اولس په صلاح به هلته بدلون کولی شي او د فاټا په اړه په فیصلو کې به د قبایلي اولس خواهشات روایت او ضروریات په نظر کې ساتلی شي. په سیمینار کې ګډون کوونکي د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې د فاټا مشر اجمل وزیر د فاټا اصلاحاتو او د مسلې د حل لړکی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي سیمو لبه حقوقي فاټا پیک
اصل اوس چې کومه مسله ماته ښکاري اوس ټولو نه اول ما دا په سپیچ کې هم دا خبره وکړله چې د فاټا پر د یو پیکیج ضرورت یو هیوج پیکیج چې د یوخته دا نوم ورکړ شي چې آغاز حقوق فاټا مخکې په څلورو شیانو باندې فوکس وشي. نمبر ون دا آی ډی پیز چې کوم د مونږ خلکو پوره شوي دي دا په عزتمنې طریقې سره د دوی واپسي هلته پرابلم سي مخکې بیا ایجوکیشن پرابلم دی اینڈ ہیلتھ بیا امپلائمنٹ چکل کو تر روزگار ملا شی. نو اول دا سلو رو شاینو باندے فوکس پکار.
ہم دا شن دا متحدہ قبیلی پارٹی وائس چیئرمین حبیب نور تدی غنڈو او فاٹا ریفارمز کمیٹی پاڑا مشال ریڈی ہوتا ہوئے
اشپہا کمیٹی جوڑی شوی دی ہر پنزو کالو کی وا کمیٹی فاٹا تبر جوڑی گی خوپا دی توش پہ تو کالو کی مونگ دا غا حل ہونا لی دولو کچرے دا خلق مخلص وی دا حکومت وقت فاٹا سر مخلص وی دا یہی سے مونگ پا دی فاٹا کی اصلاحات کول غواڑوں او دا خلق اس مونگ دا 21 اسادائی کے دا قومی دارے کے دا شامل شی اغت پرا یو آسان حل دا دے سا اغا دا گورنر سے پا تجویز بنے دا صدر مملکت پا یو دا سخت بنے دا مونگ مکمل اصلاحات مونگ کی دلے شی او کمونگا زان تا صبح وارد مغا مونگ تا ملے وی دے شی کفاتا کانسل وارد مغا مونگ تا ملے وی دے شی اور اف سی آر ختم دلم دا یو دا سخت بنے دا کی دلے شی.
کلی چی مشال ریڈیو پا دی مسئلہ او دفاتا دا اینی حیثیت بدلون پا آلا پا پارلیمان کی دفاتا مشر حاجی شاہ جی گل نو پختل نو آغا اوی چی دیر زر با دفاتا اولس دا خوشالی خبر واوری
فاٹا ریفارمز باندھے پہ اسمبلی کے باس ہو اور دلتا سیمینار ہوم پہ باندھے ہو نو دے مطلب دا چے دا فاٹا ریفارمز اس ان شاء اللہ تعالی اشاری گنا فاٹا ریفارمز با تی اور دا قبائل ہوتا او در پاکستان تا او افغانستان تا او در خیتی تا به ان شاء الله چه فائدہ رسی.
مشال ریڈیو چ پغونډ کی گډون کون کی د قبیلی او د دفاعی چارو تزیه کار سید نذیر نه پدیړو پختل نو د هغه ناوا
په کار چ اول لوکل باڈی گورنمنٹ شي فاټا کونسل جوړ شي او د سی فنڈز ورکړي شي چې خلک په خپل خپل زیبا نشي به چې خپل خپل زیبا نشي ترقای په اولاره باندې روان شي او یو عام سړی دومره قابل شي چې هغه داغه خپل کلیوال داغه خپل مشر پولیټیکل جنټ سره تحصیلدار سره کېناستلی شي خبره تر کولی شي د ترقۍ په لار کې داغه لاس وي او داغه په لاس کې سفنډ وي نو بیا د هغې نه پس که یو ریفرنډم وشي د خلکو عوام رای واخیستلی شي نو هغه به یو قسم له صحیح ریپرزنټیشن د فاټا وي او د فاټا د خلکو په خوښه باندې وي.
د حکومت لخوا د قبیلي سیمو د عیني حیثیت بدلون په حقله جوړه اصلاحاتي کمیټې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د شپږو ایجنسو دوره کړې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکي دي لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بونیری نه اورو.
سلام شهره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خپل غوښتن لپاره یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی. په دې اړه تیر ماښام په پیښور کې یو غونډه وشوه. په غونډه کې د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو په نهم ورځ شپږ پولیسان بجل شوي او 24 نور یرغمل کړل شوي دي. نن سهار د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې د جنایي ډلو پر ضد عملیات به پر روانو دوه ورځو کې پای ته ورسي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د افغانستان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې څلوېښت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومبو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سغدریزو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. دا روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو د سفر لپاره محفوظ نه ده ځکه چې دغه هیواد تقریبا د کورنی جنگ په حال کې دی. نوموړی بیګا په ماسکو کې په ټلویزیون د پښتنو په جواب کې وویل چې د ترکیه ځینې مشران د ترهګرو پر ضد د جنگیدو په ځای د هغوی همکاري کوي. او امریکا او جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې ده.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې په سایبر کرایمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترانیک یا نیټ په ذریعه د ترهګرۍ کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی. خو په دغه موقعه د پارلیمان په 322 غړو کې یوازې 30 غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نیټ په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو د ترهګرۍ مخه ونیسي خو دا بل لا اوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي او د دې خلکو دریض دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بېګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریض زیاتوي چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړو هم اندېښنې څرګندې کړي او دارنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ماهر سلمان انصاري هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضح دي. ادریا اخری کلی کې که څه هم په دې اعتراضات را روان دي خو دا خبر هم په نظر کې ساتل پکار ده چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځېدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادریا کې وایي په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس له کبله سیاست کې ګرمي پیدا شوې چې له وجې د ملکي معیشت په اړه او د اولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوي دي چې نقصان یې نیغ په نیغه پاکستان اولس ته رسي. اداري په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاس وباسي، خو حقیقت کې که وکتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره آواز نه دی پورته کړی او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړی. اداري اخري کې لیکي باید سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ دی او ولس پریشان دی، د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلي کړنلاره جوړه کړي او اوس چې کامی بجټ جوړیدونکی دی په هغې کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکای فارن پالیسی مجله د هغه هیواد پوځي چارواکو له خولې لیکي د اسلامي دولت وسوالې ډلې ختمولو لپاره خواوشا 500 سرتیرو ته ضرورت دی. بلخوا امریکایي اسوسییټیډ پریس خبري اژانس وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو قانونو خواوشا 80% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرار المومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی پوځي افسر وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره شاوخوا 50,000 عسکرو ته اړتیا ده. د ده په خبره ضروري نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې دغه عسکرو ته هدایت امریکایي پوځ ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې دغه عسکر به له کومه راځي، خو د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې د دوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي خو شمېره یې نه ده په ډاګه کړي. البته د ترکی پوځونه دا مهال په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا مهال په شام او عراق کې د 9,000 نه تر د 15,000 پورې داعش وسلوال جنګیږي، خو دغه شمېره تیر کال د 20,000 نه تر 15,000 پورې وه. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د داعش وسلوال په امریکایي هوایی بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه د 2014 کال په اګست میاشت کې شروع شوي وو. بلخوا ای پی خبر ایجنسی لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو قانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راویستل کیږي چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټیډ خبری اجانس لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولی پکې راغلی. یو ځایي پولیس قمندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته د دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې پکې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړی جاوید مجددی وایي د لاجوردو کانو 80% ګټه د طالبانو لاسو ته ځي، ځکه چې دوی پر یاد کان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې معدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي چې له وجې بدامنی د هیواد پر امنه ولایتونو ته هم غځېدلی. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو کانونه دي. نن سبا دغه کاڼي په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جاپان کې 13 ورځ په 6.0 کچې زلزله کې 9 کسان مړه شوي دي. دغه زلزله د هیواد په جنوب کې راغلی ده. اټمي تنظیمونکي وایي چې په جوهري پلانټونو کې سمسلې نه دي مخې ته راغلي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې سخت زلزلې د هیواد یو اټمي مرکز ته تاوان رسولو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مهم ټکی تاسو په دې رپورټ کې واورئ. د جاپان چارواکي وایي چې د اپریل پر 14 په زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د هیواد په جنوب کې په زلزله کې په لسګونو نور کسان زخمیان شوي هم دي. په عین حال کې ژغورونکو په شپه کې هڅې کولې چې په ملبه کې ممکنه ګیر کسان راوباسي. دغه زلزله چې کچه شپږ وه ځینو ودانو ته زیان رسولې، خو د جاپان جوهري تنظیمونکي وایي چې په اټمي پلانټونو کې څه مسئلې نه دي مخې ته راغلي. د جاپان حکومت ویان ویلي د هیواد په جنوب کې په کیوشو نومي جزیره کې 9 کسان مړه شوي دي. په سیمه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي هم دغه شمیر تاییدوي. ان ایچ کی نومي عوامي نشریات خبر ورکوي چې د سونامي څخه خبرداری نشته، خو وی ویل چې تر زلزلې وروسته د یوې ودانۍ د راپرېوتو له امله یو تن مړ شوی دی. د ان ایچ کی په خبره یو بل تن د زلزلې پس په لګېدلي اور کې مړ شوی دی. رپورټونه وایي چې فضایي اسپتالونو کې د 400 کسانو علاج روان دی. کیودو نومي خبري ایجنسی وایي خواوشا 400 کسانو کورونه پریښي دي او د زلزلې تر 100 زیاتې وروستۍ جټکې محسوسې شوې دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه خبریالانو ته ویلي چې هر ممکن هڅه به کوي او د ژغورنې عملیاتو ته به دوام ورکوي. په جاپاني میډیا کې داسې تصویرونه ښودل شوي دي چې ځینې اوسیدونکي په کمبلو کې ځانونه پټ کړي دي او په کلاو ځایونو کې راټول شوي دي. د ماشیکي خارګوټي یو اوسیدونکي وایي کور یې اوس د اوسېدو قابل نه دی او په کږېدو دی. په جاپان کې په مارچ 2011 کې سونامي د هیواد اټمي مرکز ته سخت تاوان رسولی و.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پنځو بجو.
د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي شمالي کوریا د یو نوي توغندي آزموینه کړې ده، خو د دې چارواکو په وینا داسې ښکاري چې د شمالي کوریا دا هڅه بریالۍ نه وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې بوریوال کاکړ یې لنډیز تاسو ته راوړوي.
د دې رپورټ په پیل کې د امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکو له خولې ویل شوی چې شمالي کوریا د یو نوي توغندي آزموینه هڅه کړې کوم چې شایي ناکامه وي. رپورٹ لیکي چې شمالي کوریا دا هڅه د اپریل پر 15 نیټه له ځای وخت سره سم سهار شاوخوا 15 بجې کړې او هدف یې شایدا وي چې د دې هیواد د بنسټي شیدونکو ولسمشر د زوکړې ورځ ولمنځي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی یو داسې هڅه لیدلې او څارلې ده کومه چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازمویل څرګندوي. تر دې یو ورځ وړاندې د جنوبي کوریا خبری رسنوی خبر ورکړ چې شمالي کوریا دې ته تیاری کوي چې د یو منځني واټن ویشتونکي بیلستیک توغندي ازموینه وکړي. د جنوبي کوریا د یونهیف په نامه خبری اژانس بیا ویلي چې دا توغندی تر 3000 کیلومتر لري هدف ویشتلی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې دې توغندي شمالي امریکا ته هیڅ خطر نه دی پیښ کړی. د چین رسمي خبری اژانس ژینوا لیکي چې که څه هم د شمالي کوریا د توغندي د ازموینه بریالۍ نه ښکاري، خو دا د دې هیواد د پوځي قوت یو تازه بیلګه ده. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې په دې وروستیو کې شمالي کوریا د وسلو داسې ازموینې کړې دي د کوم له کبله چې ملګرو ملتونو ورباندې نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دوی پر حالاتو له نږدې نظر ساتي. دې چارواکي ویلي چې دوی یو ځل بیا پر شمالي کوریا غږ کوي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا وښيي او په سیمه کې له تاوتریخوالي زیاتولو ډډه وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلمان آزادو غونډو ته ورغلو خبریالانو ته باید د خبرونو او خپرونو کولو حق ورکړل شي. دوی په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت دا ناسم کار وکړ چې د غونډې ژوندۍ خپرونه یې بنده کړه، خو په سینټ کې د خپرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وایي د قومي اسمبلی او سینټ مشران دا حق لري چې د غونډې ځینې برخې خپرې کړي، ځینې یې بندې کړي او دا چې خبریالان باید د دغو قوانینو سرغړونه ونکړي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبریالان باید د قومي اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د ژوندیو خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو دا خبره د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهار شنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایي یا برقي رسنیو انتظام ادارې پیمرات استولې دي او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خپرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خپرونه دروي نو دا خبریالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما
په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساسو موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وي خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبریالانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په پټه خبرې بهر وباسي. زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوې وه چې د اسمبلی ټولې آزادې غونډې به د پی ټی وي پر یوه چینل خپروي.
ډاکټر عارف علیوي زیاته کړه چې پیمراته د استول شوي لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي. په سینټ کې د خپرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وایي خبریالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي. خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښه وي چې تر کومه حده خبریالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي.
د سینټ یا قومي اسمبلی مشر په اجازه خبریالان خپل کار کولی شي. اوسنیو اصولو او قاعدو ته په کتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبریالانو ته وایي چې تر یوه حده به خبرونه او د غونډې حال بیانوي او نور چې بیا د غونډې د ځینو برخو په اړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبریالان د دې بندیز پابندي وکړي.
سینیټر آغا زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې پیمراته ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړي اسلم بودله وویل د سپیکر لخوا پیمراته د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي. هلته د پیمرا مشر افسار عالم مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. په پېښور کې د روغتیا نړیوال ادارې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې او مشر وایي د تیرو کلونو پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته لاسرسی لري چې پکې د ناروغیو مخنیوي واکسیني کمپینونه په ښه توګه کولی شي. ډاکټر سرفراز تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل همدا لامل دی چې د 2014 کال پرتله اوس د پولیو ناروغۍ پېښې کمې شوې دي. په قبایلي سیمو کې د واکسینونو ادارې یو مشر وایي په هغو سیمو کې کمې کورنۍ خپلو بچو ته د واکسین له ورکولو لو انکار کوي. تفصیل فرحات شنواری را کوي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګذرن د مخنیوي کمپین پکې په اسانه ترسره کوي.
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ بیا 16 ترالو چې هغه کې چې زمونږ زیاتر کیسز د خیبر جنسن رپورټ شو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس رپورٹ شوی او دغه شان دي چې د کم کیسونه چې 2014 کې راغلي وو کړکیچن حالات داغه په ورانا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوت او په فرمنو کې په کولو کمپین باندې داغه غټه وجوه او کبیا د 2014 سره دغه مقابلو کې 2016 نو بیا د 100% اچیومنت دی. خو دې اچیومنت ته مونږ اچیومنت ځکه نشو ویل چې د زمونږ پیک سیزن پاتې دی. نو انشاء الله پیک سیزن زمونږ چې د جون شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني
او په دې مو موقع د فاټا د حفاظتي ټیکو ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس خو ډېر لکه مخکې نه تاسو ګورئ د کیسو تعداد نه پته لګي چې فاټا کې اوس ډېر سچویشن ښه پولیو کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیوزل کړی دی فاټا کې ریفیوزل ټول پاکستان نه کم دي 0.003% ریفیوزل دي او دې لکه بالکل نیگلیجیبل بالکل لکه دې مطلب دی چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د ماشومان ویکسینیټ شي ریزیسټنٹ هم داسې خاص نشته
خو بیا خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک بې کوره دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزرن کوم کیس مخې ته رانه شي نو دا به لویه کامیابي وي
ګوره که سل په سله قبایلي ولس په خپله ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دې ډېره لویه کامیابي ده خو چې اوس تاسو وګورئ په لکونه آی ډی پیز په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې دپاره زه دا ویم که دا خلک تر سو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کوم خلک وایي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابي نه ده
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خیلو او د تیرا بر کمبر خیلو ځینې برخې لا تر اوسه د وسلوالو نه نه دي پاکې کړی شوي خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتي ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزڼ د مخنیوي واکسین ور ورسوي فرهاد شینوارای مشال ریډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د پاکستان تیر حکومت قبایلی سیمو لپاره د یو پوهنتون او یو د طبي زده کړو کالج جوړولو منظوري ورکړې وه چارواکي وایي د پوهنتون پر جوړولو کار روان دی خو د باجوړ لپاره پر منظور شوي میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی د مشال ریډیو خبریال منور شاه په دې موضوع د پاکستان پارلمان له پخوانو او اوسنو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی
په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت په قبایلي سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګه فاټا یونیورسټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی و د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای د فاټا یونیورسټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسي په دې حقله د قامي اسمبلۍ د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټۍ کې د تحریک انصاف غړي امیرالله مروت مشال ریډیو ته وویل
قبایلی یونیورسٹی ابتدا کروں اور ان شاء اللہ دیکھ کر میں پوسٹ کرے دے بلا چمبا داؤکڑا ماور چلے تھے درا دم خیر لگ دفاٹ اور داخلے خبر سر ڈیر جک تھی اور قبائل ڈیر لڑے لڑے پراپت دی نارتھ وزیرستان دے ساؤتھ وزیرستان دے باجوڑ دے امرزے دے دا ایجنسیاں نے پرتی دی وڑا دی یونیورسٹی کا نشی رسے بلے
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه د پیپلز پارټۍ د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د قبایلي سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسۍ کې منظور شوی و تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی
منګه چې کومه اخیرنۍ ورځ وي نو په هغه وخت کې منګه په باجوړ خار اسپیټال کې یو نرسنګ هاسټل وو او هغه نرسنګ هاسټل چې کوم دی په هغه کې منګه باقاعده په دغه کال کې د داخلي لپاره نو پروګرام شروع کړو دا هغه لپاره د پرنسپل لپاره نو اډورټایزمنت هم ورکړل شو او اراده دا و چې بس په دغه کال کې په 2013 کې به منګه په دې کې اډمیشن شروع کړو خو هغه نه پس تاسو امتحان خدا دې چې موږ دغه پارلمنټیرین د خلینو اوریدلې هغه چې کومه هلته باجوړ کې لوکل پنځه هغه ته انټرویو ورکړو بالکل هغه نه د پارټ اف سیکرټریټ په کتابونو کې هغه میډیکل کالج شته او نه چې کوم دی د گورنر په کتابونو کې هغه شته دی په فایلونو کې
د تا په اشاره سره امیرالله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قامي اسمبلۍ د اعلی تعلیم په قائمه کمیټۍ کې د خود دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی په دې اړه مو د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامي اسمبلۍ د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه هغه وایي
خبرې په کالج د دې نه خبر و دې نه تر و
او فاټا د یو سینما وای نه دی خبر کړه چې په زور نه خبرې یا په وکه ورته چېغه وکړي دغه ورنه کې مونږ به لګیا خپل چېغه به ورته پکې او که دی ځان خبرې که دی ځان نه خبرې مونږ په دې باره کښې د دې سره رابطه وکړو د دې سره به معلوم کړو بالکل به ورځم او بلکه نور ملګري به راسره ورځي دغه وخت ممبران هم شته دی مونږ په ممبرانو کښې
نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتي حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې د دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملی تربیت لپاره ضروري سهولتونه لري. په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي.
د بنو اوسیدونکي وایي په ښار کې د رکشو شمیر ډیر زیات شوی دی او د ټرافیک لپاره هیڅ قوانین نشته چې له وجې روزانه په بازار کې ټرافیک جام وي. دوی وایي روزانه د رکشو ډک ټرکونه راځي خو د رجسټریشن یې څوک تپوس نه کوي. عمر دراز وزیر نور معلومات په دې رپورټ کې راکوي.
د بنو ښار اوسیدونکي وایي ښار ته روزانه د رکشو نوي ډک ټرکونه راځي چې په ورکوټي ښار کې د رکشو شمیره د 1,00,000 نه هم اوړېدلې او روزانه په بازار کې ټریفیک جام ولاړ وي. د ښار اوسیدونکي دا هم وایي ښار کې چې څومره پلازې جوړېږي نو پارکینګ نه لري چې د کمیټۍ نه تش په کاغذونو کې پاس کیږي او موټر سایکل ګاډي او رکشې پر عام سړکونو ولاړ وي. د بنو ښار یو څو اوسیدونکو مشال ته وویل
هو نو محبوب رحمان دفانی اوسیدونکی یم بل دې کنو پس را ده چې هرې کمیټۍ لوند چې کوم مارکیټه جوړېږي هغې ته به پارکینګ ضروري وي. په شاید حالانکه دا دي چې کوم کمیټۍ د اهلکارون دي هغه پیسې واخلي او هغه نقشه دغسې پاس کړي او پارکینګ نه وي. په شاید دا دفانی مزر حالات ته جی په ګنټې ګنټې روډ باندې وي اوسې کې پسره ورته نه ډي سي روځي نه سي روځي د چین چی وخت بله کوټایي چې هر ښار او دلته پلاکي نه سي دغه پته نه لګېږي چې دا ویلې سي
مو نو مهاجي ګل صاحب خان سیک نام دي حلي دا د یوې ګنټې نه ته په دا چوک شوې نو نه سي ولا شتا چې یو ډېر پندېت پندې سره چین چی دې کې دا پسره نه کوي چې دا څه شي اسې په ټولتا پیس نستا عوام یو په بل سره لوس سره چي
او باني بازار اغه بازار دا اغه روډي نه دي ترانسپورټ ورځ په ورځ زیو تیږي خلک زیو تیږي چین چی رکشه دي شپه په ورځ رسي دغه نه روکتام شته نه رجسټریشن شته په داسې لکه اکسایز تا په چار دو چې کوم رجسټریشن نه شوه دغه رکشه پرې کم عمر بچون دي خو هغه صرف رکشې چلول زده کړې اپ نوست وي یا ډرایوینګ کوي یوز یې شه داسې ته نه وینې چې هغه کپ ګنټې ګنټې ټرافیک جام نه وي.
د بنو ټرافیک پولیس مشر ابراهیم خان وایي بنو ورکوټې ښار دی چې زیات شمیر آبادی لري او برانه 10,00,000 متاثرین هم راغلي خو د ده په وینا رکشو شمیره د حد نه سوا شوې ده او د اعلی افسرانو نه یې غوښتنه کړې چې نور د دې روکتام وشي.
بنو خپل آبادی تقریبا 10-15,00,000 جوړېږي متاثرین دې د پاسه راله وایو چې عوامو ته تکلیف جوړ نه شي چنګ چیر د حد نه سوا زیاتره پځې پځې ګورې که په پټو کې وګورې هم چنګ چی ولاړې دي که په روډونو ګورې هم چنګ چی ولاړې دي که هسپتال مخې ته وګورې هلته کښې لا ډېرې ولاړې دي. زه په خپله سحر وځم او ماښام واپس راځم. مزید مونږ کوشش دا کوو چې یاره نورې دا چنګچنې زه افسرانو بالا سره پکې هغه کوم چې مزید نورې چنګچنې را نه شي نو بهتره خبره به ده.
د بنو ښار اوسیدونکي غوښتنه کړې چې دغلته د ټرافیک لپاره جوړ شوي قوانین هم د پولیسو او هم د عوامو طرف نه عملي شي او بغیر رجسټرډ شوو ګاډو او رکشو بقاعده د رجسټریشن عمل هم شروع کړل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلې او لیدلې شي. د دې خبرونه آخري شیبو ته را رسیدلې او لنډ خبرونه یو وار بیا له شاهین بونیری نه اورو.
سړی مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیاسي ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپلو غوښتنو لپاره یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی. په دې اړه تېر ماښام په پېښور کې یوه غونډه وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو برخه واخیسته. په غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک ډاکټر سیدعالم مسعود د کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. پولیس وای په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد عملیاتو په نهم ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلور ویشت نور یرغمل کړل شوي دي. نن سهار د پنجاب صوبې د قانون وزیر ویلي دي چې د جنایي ډلو پر ضد عملیات به په را روانو دوه ورځو کې پای ته ورسي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د چهارشنبې په ورځ مشر لیدو ته ویلي وو چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د افغانستان د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې څلوېښت تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په اوړمبو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سغدریزو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسیانو د سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې دغه هیواد تقریبا د کورنۍ جنگ په حال کې دی. نوموړي بیګا په ماسکو کې په ټلویزیون د پښتنو د ځواب ورکولو په وخت د ترکیې په مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنګېدو په ځای د هغوی همکاري کوي. امریکا او جنوبي کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د توغندي په ازموینه کې پاتې راغلې ده. د جنوبي کوریا د ټولو ځواکونو مشر هم نن په یو بیان کې ورته خبره وکړه او ویل داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د هیواد له ختیځ ساحل سره د توغندي ازموینه هڅه کړې وه چې ظاهرا ناکامه شوې ده.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږه امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار اکرام مسکینیا د نه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.